مشال ریډیو رونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر گواکی مو تاسو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. نن د سه‌شنبه یا نهه ورځ د 2013 کال د مارچ د میاشتې 19 تاریخ دی. په دې ګړې کې پرون پېښور کچرو کې د برید په اړه تازه معلومات در لرو. د پاکستاني طالبانو د روسي او څرګندونو کراچۍ کې د بدمنۍ او د تازه پېښو د پاکستان او مصر ترمنځ د اړیکو او د افغانستان په اړه د ناټو د مشر د څرګندونو په اړه مو هم خبرو او نور رپورټونه هم شته. خو اول له منور شاد څخه خبرونه اورو.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی. نن په پیښور کې پرونی د کچرو کې ترسره شوی ځانمرګي برید خلاف د وکیلانو درې ورځې نه سوک اعلان شوی دی. د نیټو مشر اندرس فوګ راسموسن د افغان ولسمشر حامد کرزی هغه تورونه رد کړي چې ګنې امریکا د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره د طالبانو سره څه ډول جوړجاړی لري. او د امریکا صدر باراک اوباما په ایران ټینګار کړی چې د خپل اټومي پروګرام په سر د نړیوالې ورورولۍ سره د تناو کمولو لپاره ګامونه پورته کړي. او اوس خبرونه د تفصیل سره. نن په ټول پیښور کې د کچرو د پرونی برید خلاف د وکیلانو او د جوډیشل کمپلیکس کارکونکو د درې ورځو د ویر اعلان کړی دی. د پیښې نه پس پرون د وکیلانو د اتحادیې یو چارواکي د مشال ریډیو خبریال ته ویلي تر درې ورځو به وکیلان او نور عدالتي اهلکار د احتجاج په توګه هړتال کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا ګورنر انجینیر شوکت الله، وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. د یادونې وړ ده چې د پیښور په کچرو کې ترسره شوی پرونی د غزانمرګي برید کې څلور کسان مړه او خوښه ډېر کسان جوبل شوي وو. د یادې پیښې پلا تحریک طالبان پاکستان منلې ده. پاکستانی طالبانو د دې هیواد د حکومت سره د سولې د خبرو اترو وړاندیز په ارزي توګه ځنډولې دی. د تحریک طالبان پاکستان لخوا پرون جاری کړی شوی یو ویډیوي پیغام کې د دې ډلې ویاند ویلي حکومت د مذاکراتو پر مخ بیولو لپاره سنجیده کوشش نه دی کړی. د طالبانو د مشرانو لخوا د امن مذاکراتو د وړاندیز راهیسي د لړکې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. حکومت په وسلوالو طالبانو ټینګار کړی چې د دې مذاکراتو د شروع کولو نه وړاندې د دیرش ورځو د ډزبندۍ اعلان وکړي. د تحریک طالبان پاکستان ویاند احسان الله احسان په ولسی خلکو غږ کړی چې د راروانو انتخاباتو بایکاټ دی وکړي او دا چې د ځینې لویو سیاسي ګوندونو په جلسو جلوسونو کې د ګډون کولو نه دی ډډه وکړي. هلته تیر هفته د پاکستان په تاریخ کې په اول وار پارلیمان خپله جمهوري موده ترسره کړه. تمه کیږي چې خلک به د راروانې مئی د میاشتې په نیمایي کې د نوي مشرتابه خوښولو لپاره رای اچوي. د نیټو مشر اندرس فوګ راسموسن د افغان ولسمشر حامد کرزی هغه تورونه رد کړي چې ګنې امریکا د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره د طالبانو سره څه ډول جوړجاړی لري چې دا راز بهرني ځواکونه په دې هیواد کې د 2014 کال وروسته هم پاتې کېدلو لپاره بهانه ولري. نوموړي پرون په برسلز کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل
زه هغه فکر ردوم چې افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې ناټو، امریکا او ایساف د طالبانو سره د وی یا بلې لارې کوم جوړجاړی لري. دا فکر د خندا وړ دی. ما دا هم یاداش کړی چې ولسمشر کرزی وروسته خپل خبرې واضح کړې او ټینګار یې وکړ چې کړې تبصره یې د اړیکو د خرابولو لپاره نه بلکې د اصلاح لپاره و. موږ د افغانستان د خودمختاره احترام کوو، خو موږ دا تمه هم لرو چې افغانستان دا خبره ومني چې موږ د ولسمشر کرزی هیواد سره په مخ کې تک کې ډیره مرسته کړې.
د یادونې وړ ده چې امریکا هم د ولسمشر کرزی تورونه رد کړي دي. هلته افغانستان کې امریکایي کمانډر خپل ځواکونو ته خبرداري ورکړې چې د ولسمشر د سرګندونو له وجې د دوی خلاف تشدد کې زیاتوالی راتللی شي. ټاکل شوی ده چې د 2014 کال تر پای به افغانستان کې د نیټو ځواکونو جنگي کردار ختم شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکا صدر باراک اوباما په ایران ټینګار کړی دی چې د خپل اټومي پروګرام په سر د نړیوالې ورورولۍ سره د تناو کمولو لپاره ګامونه پورته کړي. صدر اوباما پرون جاری شوی یو ویډیو کې په ایران د غږ په داسې حال کې کړی چې ایرانی خلک د روانې هفتې په اخرو کې د نوروز نمانځلو تیاری کوي. نوموړي ویلي وخت را رسېدلی چې ایرانی حکومت د تناو کمولو لپاره فوري او با مقصده ګامونه پورته کړي او دا راز د اټومي مسلې د تلپاتې اوږدمهاله هواري لپاره کار وکړي. صدر اوباما زیاته کړې که ایران دا ډول ګامونه پورته کړي نو ولس به یې د امریکا په شمول د نورو هیوادونو سره په لویه پیمانه د تجارت او تعلقاتو نه ګټې پورته کړي. نوموړی به د روانې هفتې په اخرو کې د اسرائیل او اردن سفر کوي او تمه ده چې هلته به د ایران ایټمي پروګرام د خبرو اترو د ایجنډې په سر کې وي. د تاجکستان په شمالي ښار خوجند کې په دریو تاجک مولیانو باندې د تیریستنې مقدمه شروع شوې. مشهور مذهبي او سیاسي تن حاجی اکبر توراجانزاده الزام لګوي چې د دریو وړو مولیانو په هغه باندې د 1990 په لسیزه کې د خانه جنگي تیزولو تور لګولې دی. په مبینه توګه دغه سرګندونې یو کال وړاندې د یو ټلویزیوني بحث په وخت شوې. په دې مقدمه کې د دغه پروګرام کوربه هم شامل دی. د مولیانو پرون عدالت ویلي دوی ته نه دی یاد چې دوی په دغه پروګرام کې سویلی وو. تمه ده چې د دې مقدمې بلاورېدنه بعد د بحث د ویډیو کتلو نه پاس کیږي. او بل خبر دا چې اسرائیلی پارلیمان د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د حکومت تایید کړی دی. د سیاسي ګوندونو ترمنځ د دوو میاشتو راهیسې روان مذاکراتو نه پس پرون د دې هیواد نوي حکومت سوګند پورته کړو. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې پس به د امریکا صدر باراک اوباما د اسرائیل دوره کوي. د اعتماد د رای اخیستلو نه وړاندې نتنیاهو وویل د هغه د حکومت ترجیح به دا وي چې د ریاست او د دې د وګړو د امنیت دفاع وکړي. نوموړي زیاته کړه اسرائیل د ایران او شام د لوی خطرونو سره مخ دی. د فلسطینیانو سره د امن د خبرو اترو په حق لاندې نتنیاهو وویل د هغه نوې حکومت به د حقيقي امن او جوړجاړي لپاره هر قسم سولتا تیار وي او دا راز به د هر هغه فلسطینی ملګري سره خبرو تکینی څوک چې په مثبت سوچ سره خبرې اترې کوي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو لبنو شات خبرو دل په دې غړي کې د نورو ریپورتون ترڅنګ درته دا ریپورتونه درورو. پېښور کچرو کې پرون په یو عدالت کې 14 برید خلاف وکیلانو درې ورځنی کار بندیز اعلان کړی دی. د ناتو عمومي مشر د حامد کرزي وروستۍ هغه څرګندونې رد کړې چې نوموړی پکې ویلي وو چې طالبان او امریکا سره یو جوړجاړی لري.
I reject the idea that was publicly launched by President Karzai.
د مصر د ولسمشر پاکستان ته خپل یو ورځنی سفر پای ته رسیدلې. چېړونکي په اړه څه نظر لري؟
یو بنیاد خو بکې ښودل شي د اړیکو لپاره خو چې څوک پورې بیا هغې باندې عمل درآمد نه شوي او هغه مخکې بوتلې نه وي نه ولاړېږي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مسؤلینو څنګه د تعلیم په اړه خپل کمپاین جاري ساتلې. پرون دوی خپل دغه کمپاین په کوټه کې کوو. دې ترڅنګ درته نور رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او یو زمو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تاسو یې غلطه هم اوریدلی شئ. مونږ سره زمونږ همکار غلام غوث له پېښور څخه د ټلیفون په کرښه دی، هغه سره به خبرې کوو. غلام غوث ستړی مشي. غلام غوث، پرون چې کوم 14 بیا برید شوی و په دغه ځای کې په د پېښور په کچرو کې، دغلته اوس تفصیل څه دی؟ ځینې وکیلانو لکه مونږ په خبرونو کې واورېدل چې دوی احتجاج کړی، د کار بندیز اعلان کړی دی، تفصیل څه دی؟
جی بالکل، دی باندې د وکیلانو له اړخه ورسره چې د عدالتونو چې کوم دغه دي ملاحظین دي د هغې لخوا ډېر سخت غبرګون مخې ته راغلی دی. او چې کوم دغه د پاکستان بار کونسل دی، هغې په پاکستان کې چې کوم ټول دغه دي عدالتونه دي، نو نن یې په دې لړ کې دغه کاربندیز دغه کړی دی. پاکستان بار کونسل کاربندیز اعلان کړی دی د یوې ورځې د عدالتونو څخه. د دې نه علاوه چې کوم خیبر پښتونخوا بار کونسل دی، نو هغې په ټوله صوبه کې بیا کاربندیز په دې لړ کې د یوې ورځې دغه کړی دی، اعلان کړی دی. خو چې کوم دغه د کچرو دن نه د پېښور چې کومې دغه دي کچرۍ دي، او دغه چې کوم د پېښور دغه دي ماته عدالتونه دي نو داغي چې کوم د وکیلانو اتحادیه دي داغي سره ما خبرې اترلې وکړې نو داغي په وینا باندې په پیښور کچرو کې به د دې ورځې پوری شي کوم دینو دغه د وکیلانو او ورسره چې د عدالتونو کوم دغه دي ملزمین دي داغي کاربندیز به د دې ورځې پوری دغه دوام لري او د دې ورځې لپاره چې کوم دینو دوی د شوګ اعلان هم کړی دی او دیو با پدې کې نن زه پدې دغم کوي احتجاجي مظاهره به هم کوي دغه وکیلان او خپل احتجاج به او خبرګون به پدې لړ کې دغه کوي ریکارد کوي او خو چې کوم سره د کاربندې سلسله ده نو په پیښور کچرو کې به دا د درې ورځو لپاره وي او په ټول پاکستان کې چې کوم دغه دي عدالتونه دي نو د هغې نن صرف د یوې ورځې لپاره نور چې کوم عدالتونه دي نو هغې په کاربندې اعلان کړی په دې لړ کې
غلامغوس یو خبر بل د دې پړه پرون تر چنو منلې اوس پړه چا په غړ غسه او د دې زینو چارواکو زینو سیاستوالو د دې غندنه هم کړې ده د خبرې
جی بالکل د دې پیخي پړه چې کم ده نو د بازي رسنۍ مطابق د بازي رسنۍ سره تاریخي طالبان پاکستان چې کم دغه ویان دي احسان الله احسان اغه خبرې اتي کړې دي او د دې پلس کم ده نو تاریخي طالبان پاکستان دغه کړې ده منلې ده او چې دغه دی بي بي سي ده دغه مطابق اغه د لیکلې دي د احسان الله احسان له خولې چې دا 14 چې کم ده نو دیو دا عامله چې کوم دا په پیښور کچرو باندې دا دیو ترتیب کړی و او د دې په دغه لړ کې دا غیره پر دا جسټیفیکیشن غیدا ورکړی دی د بی بی سی مطابق چې دا عامله چې کوم دا نو د تحریک طالبان پاکستان چې کوم دا عافیه صدیقی بریګیډ دی هغه کړی دا او چې کوم عدالتونه دي په پاکستان کې نو هغه دا عافیه صدیقی د راخوشي کولو لپاره سم رول نه دی لوبولې نو ځکه دی په عدالتونو په دې باندې دوی دا حمله کړی دا خو د دې سره سره چې کوم چارواکي دي هغه په سختو ټکو کې لري پیښې غندنه کړې ده او پاره کې وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی داغه خبر خبر کوم نو مشال لري او ترغل دغه شانتي گورنر خیبر پختونخوا انجینیر شفیق الله د خپل خوا چې کوم خبر پانه هم مشال ریډیو ترغل دغه شان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیال ولی خان هم دا پیښه په ډیرو سختو کې غندلې ده په دې لړ کې وزیر اعلی په خپل خبر پانه کې دا ویلي دي چې دا پیښه چې کوم دنو دا د یری ترشي د خورولو او د حالاتو د خرابولو چې کوم نن یو کوشش دی نو پاکستان کې بیلابل چارواکو لورکورو دا پیښه ډیره په سختو ټکو کې غندلي.
څه غوږم غو ستاسو د وزیر اعلی خبرو وکړه نو کده غرته وای چې دغه نوې نگران وزیر اعلی یا بوري د حکومت خبره چې کیږي ټول پاکستان کې نو دا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی کله سوګند پورته کوي د خیبر پختونخوا صوبې سملی به کله ماته
دې لړکی چې زمونږ مشال ریډیو او کمی د غری سرچینې دي په وزیر اعلی هاوس کې او سره په گورنر هاوس کې نو دا غي سره ما خبري اترې کړې دي او دا هغه مطابق چې کم دی نو نن امکان دی چې د خیبر پښتونخوا سمني شي کم دا تحلیل کړی شي او په دې لړکی سمري چې کم دی نو هم په وزیر اعلی هاوس په خبر کې دغه شوې ده تیارش کړی شوې ده او د وزیر اعلی هاوس په خبر چې کم سرچینې دي هغه مشتریو ته دا ویل چې نن به دغه سمري چې کم دی نو دوی گورنر انجینیر شوکت الله ته لیکدوي او چې هغه پیډغه وکي د سخت نشاندستی به بیا دغه اسمبلی چې کوم دنو د خیبر پښتونخوا تحلیل کیږي او هغه دا وایي چې نن امکان دی چې دا د خیبر پښتونخوا اسمبلی به هم نن تحلیل شي او دا امکان دی چې کوم باندې سلا شوی دا د خیبر پښتونخوا چې کوم نگران وزیر اعلی دی طارق پرویز ریټایرډ جج چې کوم دی نو هغه به نن یا سبا به هغه د شوګن چې کوم دینو په دې لړ کې په گورنر هاوس په خبر کې بیا بل هغه نه شوګن اغېستې کیږي د خیبر پښتونخوا گورنر او دغه د شوګن پروتوکول چې کومه دستور د هغه په گورنر هاوس په خبر کې تر سره کیږي نو نن امکان دی چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی چې کوم دغه به دغه شي تحلیل شي او نگران سیټ اپ تبا دغه امور چې کوم دی حواله شي.
سمه ډیر مننه غلام غوستا سه د مشال ریډیو سره وای او اوریدونکو تاسو اوردل د پرونی 14 او برید په اړه رسمي معلومات همدارس د خبر پښتونخوا کې د نگران حکومت د تابع یا هغه چې دوی ورته کوم تیاری نه کوي دغه په اړه تاسو زموږ همکار غلام غوث صاحب
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا په 3:30 بجې سروي په 4:30 بجې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. دغه پروګرامونه چې تاسو ذکر شول د تاسو نن د مشال ریډیو د ورځې د خبرونه په اوږدو کې اوریدل شي. د وخمو سره د اسلام آباد احمد الله د ټلیفون په کرخه ده زموږ همکار احمد الله ستړی مشي
خدای دې وبخښ بشیر
احمد الله دوه موضوعات باندې موږ تاسو سره خبرې کوو. اول خو که دغه ته چې د تحریک طالبان پاکستان کوم ویډیو چې جاری شوې ده موږ په خبرونو کې هم اوریدل چې دوی ویل چې د پاکستان سره چارواکو سره یا حکومت سره دوی خپلې خبرې ځنډي. کله دغه تفصیل راته وي او په دې اړه باندې چارواکو مخکې څه ویلي دي اوس کوم رد عمل لاغله
بشیر تیر ورځ تحریک طالبان پاکستان چې کوم دی اغه د حکومت سره چې کوم د امن مذاکراتو پیشکش وکړ لکه اغه د ځنډولو اعلان کړی دی او ویلي دی چې حکومت او فورس چې کوم دی اغه په دې امن عمل کې سنجیده نه دی. تیر ورځ چې کوم د 8 منټو ویډیو جاری شوی دی نو په هغه کې د تحریک طالبان پاکستان چې کوم ترجمان دی احسان الله احسان اغه دا ویلي دی چې موږ حکومت ته د مذاکرات دعوت ورکړی خو حکومت او سکیورټی فورسز زموږ د دعوت چې کوم دی سم مثبت جواب را نکو او د دې رویه چې کومه ده هغه غیر سنجیده ده او د دغه وجه نه موږ د مذاکرات چې کوم پیشکش کړو دا موږ ځنډو او دین علاوه موږ نور چې کوم اولسته هغه ته هم دا ویل غواړو چې د پاکستان پیپلز پارټي د ان کیو ام او ان پی جلسې چې کوم دي او دغه په دې کې شرکت نه کوي ځکه چې دوی په ضد لکه موږ دغه اعلان کړی دی نو هغه ویل چې موږ د خپل چې کوم مذاکرات او خبرې اترې دا موږ ځنډو ولې دا بیان چې کوم د تحریک طالبان پاکستان لخوا په داسې مال راغی چې څو ورځې وړاندې د جی یو آی اف سی چې کوم هغه د خوا چې د ټول جماعتونو کوم اجلاس شو او په هغه کې چې کوم قبایلي جرګې ته طالبانو سره د مذاکرات اختیار ورکړل شو یا د دین مخکې چې کوم عوامي نیشنل ګوند چې کوم د ټولو پارټیانو کوم اجازه کړو نو د هغه وروسته دا بیان راتلل او کدی نه علاوه د پاکستانی چارواکو خبره وکم نو دینه مخکې کوم زور داخله وزیر رحمان ملک هغه به بارها دا خبره کوله چې تحریک طالبان پاکستان په مذاکراتو کې سنجیده نه ښکاری کوي سنجیده وي نو دوی د خوا چې کوم کس تاکل شوی دی عدنان رشید نو هغه خود بنو جیل نه طالبانو په زور خوشی کړو او هغه حکومت ته مطلوب دی په کار دی چې دوی داسې کسان وټاکي چې هغه سره موږ مذاکراتو کې چې هغه حکومت په یو قسم خندان نه دی دوی اول وصله کړي او وصله نه پس دوی سره بیا موږ مذاکرات کوو خو عدنان رشید سره کله هم موږ مذاکرات نشو کولای طالبان د نور چې کوم دوی مشران دي هغه دی وټاکي هغه د موږ لراوی نو موږ به هغه سره مذاکرات وکړو د دې نه علاوه د عوامي نشه پارټي د خیبر پښتونخوا چې کوم د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین هغه هم بارها دا خبره کړې و چې طالبانو سره موږ مذاکرات وکړو سنجیده یو طالبانو سره موږ مذاکرات کول غواړو ځکه چې ډیر زیات بی ګناه خلک چې دا وجلې شو نو او د دې ټول چې مطلب په ملک امن لپاره ضروري دی چې دغه یو قوت دی سره خبرې اترې وکړلې شي خو بل خو بشیر کدی دغه ته موږ ګورو نو تر دې دمه چې کوم په پاکستان کې دا کوم حالات خراب دي او دغه روان دي نو په پاکستان کې د سیړونکو او دغه شان نور چې کوم حکومتي چارواکي د اغې تر مخه دا وخت د 15000 نواخله تر 30000 پورې خلک چې کوم دي چې په دې کې سکیورټي فورسز او نور سکیورټي ادارې هم شامل دي دا کسان لکه په دې کې وجلې شوی دي نو دوی وایي چې موږ د دې باوجود کوم طالبانو سره مذاکرات کول غواړو نو دا هر څه یو طرف ته کېدو خدای دې چې طالبان د خپل داسې کسان وټاکي چې اغې سره زمونږ خبرې اترې صحیح وشي
سمه ده احمد الله یو بل موضوع باندې لکه مخکې مو چې ویل بخام خبره کوو په د حکومت او د اپوزیشن ترمنځ د نگران وزیر اعظم د نامو باندې اوس هم اختلافات دي کنه دا څنګه شو ځکه نن اخیری ورځ دا ونن ک دا نوم باندې اتفاق ونه شنو څه بکی
بشیر په کله چې د موجوده حکومت اتلسم آئینی ترمیم چې کوم هغه پاس کوو نو په هغه کې د نگران وزیر اعظم لپاره دی یو دغه کړو چې نن پرون لکه د چودري نثار او د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ترمنځ ملاقات ولې نن بدی بیا یو ځل ملاقات کوي او نن اخیری ورځ ده په 14 تاریخ باندې اسمیان چې کوم هغه تحلیل شولې نو دوی سره درې ورځې نوې وي چې په دې کې ولګيږي او د نگران وزیر اعظم نوم ټاکنه وکړي خو له تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې نگران وزیر اعظم په نوم باندې بدی لکه متفق شي او کنن د شپې 12 بجو پورې وزیر اعظم او د پرویز اشرف راجه پرویز اشرف او د چودري اپوزيشن ليدر چودري نثار ترمنځ د خبرې اترې فائنل نشولې، نو دا معاملہ به بیا پارلماني کمیټه چې کومه ده اغه ته به وسپارل شي. په حکومت لخوا پارلماني کمیټه کې د خورشید شاه، فاروق نائب، چودري شجاعت او د غلام احمد بلور نمونه چې دي د اعلان کړی شوی دی. ولی بلخوا د مسلم لیگ نوم د طرفه د اغه چې کوم مشر د پارټي صدر میاں نواز شریف بنن ماخستان دوبۍ نه راورسیږي، نو اغه به هم د څلور د خپل پارټي کسانو چې د اغه نمونه به ورکي او دغه شانتي به بیا درې ورځو کې پارلماني کمیټه چې کوم ده اغه د حکومت لخوا او د اپوزيشن لیډران اپوزيشن د خوا چې کوم دوه کسان دي دا غي په نمونه به غور کوي. کچره دا پارلماني کمیټه په دراتلو کې درې ورځو کې ادا دغه ونه کی لکه دویشتم تاریخ پورې، نو بیا به د درشتم تاریخ نه درشتم سره درشتم تاریخ په دې دوه ورځو کې به الیکشن کمیشن چې کوم دی هغه به د نگران وزیر اعظم دغه چې دی هغه به ټاکی وره او بیا نگران وزیر اعظم ټاکل کیږي. نو نن د چودري د اپوزيشن لیډر چودري نثار او د وزیر اعظم ترمنځ به نن یو وار بیا ملاقات کیږي په اسلام آباد کې، او دوی به کوشش دی چې د نمونه دوه طرف راغلي دي چې په دې باندې سلام مشورې سره یو کس وزیر نگران وزیر اعظم لپاره وټاکي. کله نن مذاکرات کامیاب نشو نو بیا به د معاملې د پارلماني کمیټه ته ځي.
ښه سمه ده، ډېره مننه احمد الله تاسو موږ سره د ټلیفون په کرښه وي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدل شي. د پاکستان او مصر ولسمشرانو پرون په اسلام آباد کې ملاقاتو کو بزینو ماهدو لاسلیک هم کو. پرون د مصر ولسمشر محمد مرسی په یو ورځنی سفر پاکستان ته ورغلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی و چې د دې سفر په محل باندې دوه ملکونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې په اته ماهدو لاسلیک کیږي. رابی اکرم خان په ریپورت لري.
د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه چې پاکستان صدر آصف علي زرداری او د مصر صدر محمد مرسي په ایوان صدر کې یو په یو ملاقات وکړو او په باهمي تعلقاتو، تجارت او سرمایه‌کاري سره سره په علاقائي صورتحالي خبرې اترې هم وکړې. سرکاري ټلویزیون زیاتوي چې په ملاقات کې د دواړو ملکونو مشرانو دا فیصله هم وکړه چې خپل منځي تعلقاتو ته وده ورکول لپاره هر دوه کال پس به سرمشریز کانفرنس په باقاعده توګه کولای شي. د دې علاوه د دواړو ملکونو ترمنځ په پوسټل سرویسز یعنی ډاک نظام، شپینګ، سرمایه کاری، ساينس او ټکنالوژي او د معلوماتو د تبادلې په شوبه کې په مفاهمتي یادښتونو لاسلیک وشو. د مصر صدر د دورې ته تجزیه کاران په کم نظر ګوري. کله چې مشال ریډیو په دې حق لا د افغانستان لپاره د پاکستان په خواني سفیر او د بهرنو چارو کارپو رستم شاه مومن نو پختل نو غو ویل چې د پاکستان او مصر ترمنځ کله سیاسي او تجارتي رابطې نه دي پاتې شوی، نو کې دي شي تعلقات ته سودا ملو شي.
فکر کوم چې پاکستان ته د دورا ډېر مناسبه ده. پاکستان د سي ډېر ملکونو سره بشمار لوزنامي کړې دي. خدای غي نه پس غریبانه عمل درامه چې کوم ده هغه ډېر ضعیف دی، ډېر زیات کمزور دی. نو یو بنیاد خو بکی خودل شي د اړیکو لپاره، خو چې څوک پورې بیا غریبانه عمل درامه نه شي او هغه مخ کې بوتري نه، نو زه فکر کوم چې دا غي نه بیا څه خاص تجارتي، سیاسي، کمرشل یا دغه چې کوم نه ولاړ.
د پېښور یونیورسيټي پروفیسر او بهرنو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان وایي چې د مصر صدر دوره دومره اهمیت نه لري، دا یو د معمول دوره ده.
پاکستان چې کله سیټو سنټو واپس مصر سره بکله تعلقات عرب اسرائیل سره جنگ وو هغه کې جوړولو کوشش کوله، نو هغه همیشه مصر با شوروي اتحاد سره روس سره تعلقات زیات او پاکستان با امریکا سره زیات. نو راتک سره او خصوصا داسې ټایم راتک سره چې کله غوړو یو منتخب حکومت او هغه نن هغه نشته بلکې د اقرار حکومت دی. زه دې ته ډېر سدي په اوچت نظر نه ګورم، دا یو روټین میزر دی.
رابیا اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د ناتو مشر اندری فور اسموسن د افغان ولسمشر حمید کرزی هغه روسي خبري رد کړي چې ویلي وو نړیوال زوکونه او طالبان په خپلو کې سره جوړ دي. بلخه بیا په کابل کې د ملګرو ملتونو ځنګړې استازي وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ څو واري داسې توندې څرګندونې ته بدل شوي خو تل ورته د حل لار هم پیدا شوې ده. رضوان مراد په دې اړه رپورټ لري.
د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن پرون په بروکسل کې ویل د کابل او واشنگتن ترمنځ د توندو څرګندونو وروستۍ تبادله د اندېښمن کړه ده.
زه هغه فکر ردوم چې افغان ولسمشر حمید کرزی ویلي چې ناتو، امریکا او ایساف د طالبانو سره د وی یا بلې لارې کوم جوړ جاړې لري. دا فکر د خندا وړ دی. ما دا هم یاداش کړی چې ولسمشر کرزی وروسته خپل خبرې واضح کړې او ټینګار یې وکړ چې کړې تبصره د اړیکو د خرابولو لپاره نه بلکې د موږ د افغانستان د خود مختاره احترام کوو خو موږ دا تمه هم لرو چې افغانستان دا خبره ومني چې موږ د ولسمشر کرزی هیواد سره په مخ کې تک کې ډیره مرسته کړي.
رویټرز خبری اژانس وایي د افغانستان پر روانه جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 3000 نړیوال سرتیري وشل شوي او د زینو د تخمین لمخې یوازې متحده ایالاتو په افغانستان کې سلګونه میلیارډ ډالر مصرف کړي دي. بل لور ته بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش ویلي چې افغانستان دا مهال د امنیتي انتقال له یوې حساسې او پیچلې مرحلې څخه د تیرېدو په حال کې دی. نوموړي پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل د افغانستان اکثر سیاسي ګوندونه خلک او خپل ولسمشر حامد کرزی وایي چې متحده ایالات اوس هم د افغانستان ستراتیژي جیک شریک دے او پراتن کی کہ بہم وی
افغانستان would like to be seen and it's a very often feelings of the
دی وی افغانستان غواړي او دا د هوا د زیاتر خلکو ګمان هم دی چې هوا د مشر رول ولري د خپل برخلیک تاکون کې محترم ګڼل کیږي. ځینې وختونه داسې خوځښتونه کیږي چې تل د اوس په شان همکارۍ لپاره ګټور نه وي. ځینې پیښې هم خایي داسې فضا جوړ کړي چې د همکارۍ په ګټه نه ده. لا میدان وردګ ولایت څخه د سانګړو امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه د ولسمشر کرزی امر او افغان حکومت ته د باګرام زندان د بشپړ مسؤلیت د سپارلو غوښتنه هغه سترې مسلې دي چې یو ځل بیا د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي.
د رضوان مراد رپورت مور د اوریدونکو ته مشال ریډیو ته غوږی راځي. د ولی اورګزی په غو کې د غنی خان د کلام ور
یو رزی یو سہرا کی پخکارو تے گمرا یو گلاب میں ولاڑو لید پرکید خیستا خندہ سہرا کی پخکارو دے عمروا یو گلاب می ولا ڈولید پردید خیستا خندا شان تم گلی بد نصیبا رک د زلفوں د جانان نرد چانیا بینی گو دے نرم مخ لبا دیو سینا بکل دی کسر شنڈے دیار سر نازک نبان اگا غلی شان مسکے شو خان مان
سر کو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په نیمایي کې یو نه نیمه بجې دی راځي لمنور شاه د خبرونو لنډیز ور
د پیښور په کچرو کې د ترسره شوی پرونی ځانمرګي بریدونو خلاف د جوډیشل کمپلیکس کارکونکو وکیلانو د درې ورځو ویر اعلان کړی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا گورنر انجینیر شوکت الله، وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. د یادونه وړ ده چې د پیښور په کچرو کې ترسره شوی دغه ځانمرګي برید کې څلور کسان مړه او خو شاد دیش جوړ شوی وو. د دې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. پاکستانی طالبانو د دې هیواد د حکومت سره د سولې د خبرو اترو وړاندیز په ارزي توګه ځنډولې ده. د طالبانو د مشرانو لخوا د امن مذاکرات او د وړاندیز نه پس حکومت په وسلوالو طالبانو ټینګار کړي چې د دې خبرو اترو د شروع کولو نه وړاندې د دې شورو د رسبندۍ اعلان وکړي. د یادونه وړ ده چې وړاندې هم د وسلوالو سره سو واره د امن لوزنامې شوي خو ناکام شوي دي. د نېټو مشر اندرس فوګ راسموسن د افغان ولسمشر حامد کرزي هغه تورونه رد کړي چې ګنې امریکا د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره د طالبانو سره سرډول جوړجاړې لري چې داراز بهرني ځواکونه په دې هیواد کې د 2014 کال وروسته هم پاتې کېدلو لپاره بانه ولري. د یادونه وړ ده چې امریکا هم د ولسمشر کرزي دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا صدر باراک اوباما په ایران ټینګار کړی دی چې د خپل اټومي پروګرام په سر دی د نړیوال ورورولۍ سره د تناو کمول لپاره ګامونه پورته کړي. نوموړي پرون جاری شوی یو ویډیو کې په ایران دا غږ په داسې حال کې کړی چې ایرانی خلک د رواني هفتې په اخرو کې د نوروز منځلو تیاری کوي. د تاجکستان په شمالي ښار خوجن کې په درې او تاجک مليانو باندې د تیرستنې مقدمه شروع شوې. مشهور مذهبي او سیاسي تن حاجی اکبر توره جانزاده الزام لګوي چې د درې وړو مشرانو په هغه باندې د 1990 په لسیزه کې د خانه جنگي تیزولو تور لګولې ده. او د اسرائیل پارلیمان د وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د حکومت تایید کړی دی. د سیاسي ګوندونو ترمنځ د دوه میاشتو راهیسې روانو مذاکراتو نه پس پرون د هیواد نوې حکومت سوګند پورته کړو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته منور شوړاندې کوم. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو ډاٹ کام ته چې کله تاسو راشئ نو غلطه مختلف ریپورتونه په لیکلي بڼه شته دي، ویډیوګان هم شته دي، تصویرونه هم شته دي، او تاسو کولای شئ چې غلطه زموږ د 19 پروګرامونه هم واوري او په اړه باندې خپل نظر هم موږ ته ولیکئ. همدار تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو فیسبوک پانه ته هم لاړ شي او د فیسبوک په پانه کې هم زمونږ د مشال ریډیو کوم ریپورتونه پروګرامونه چي دي هغه خوخی، او تر څنګه تاسو دا هم کولای شئ چې دغه پاړه باندې موږ ته خپل تفسیر ولیکي. اوس تاسو د پاکستان د نن ورځې د ورسپانو د زینو اداریو غټ کې دراورو رابعه اکرم خان له اسلام آباد را لګلی.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې ملک دې وخت ته توانای بحران خکار دی چې لوجه یو طرف ته پیداواری عمل متاثر شوی دی، نو بلخوا د کورنی استعمال د ضرورت مطابق بجلی او د ګیس د کموالي لوجه د اولس ژوند د مشکلاتو خکار دی. ادارې مخکې لیکي چې داسې حال کې د پلاننګ کمیشن اف پاکستان له اړخه دا رپورت ډیر د تشویش وړ دی چې د توانای موجوده پروژې که په مقرره نیټه مکمل شي نو هم به د بجلی لوډ شیډنګ را روان شپږ اووه کال پورې به جاری وي. ادارې وایي چې ضرورت د دې خبرې دی چې سیاسي ګوندونه د توانایي په بحران خصوصي توجه ورکړي او په دې سلسله کې خپل کار وکړي چې د کمی پارټي حکومت راځي نو چې ورسره د مخکې نه کړنلاره موجوده وي چې د توانایي په بحران قابو موندلی شي، او په دې حق د نه صرف د توانایي وسایل په کار راوستي شي بلکې په هنګامي بنیادونو د ورلګامونه هم پورته کړي شي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان یو وار بیا ډرون بریدونه د ملکی سلامتۍ او خودمختاري په ضد بللی دي، او ویلي دي چې د بریدونو کې بے ګناه خلک وژل کیږي چې لوجه د حکومت په ضد ولسی دباو کې اضافه روانه ده. ادارې لیکي چې پاکستان دې لړکې سو واره په اعلی کچ امریکا ته احتجاج کړی دی چې ډرون بریدونه دې ودرول شي، خو امریکا په خپل خبره ولاړه ده. وحدت ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا د افغانستان دوست او ستراتیژیک متحد هیواد ګرځولې دي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په باب یې خپل ورسته سرګندونی یوازې د اصلاح په خاطر بللې دي، او دا ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ ترمنځ په هر راز اړیکو کې باید د هیواد ګټې په پام کې ونیول شي. ادارې مخکې لیکي چې د افغانستان د روښانه مستقبل او د افغان ولس د غوره راتلونکي لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزی په غوښتنه پوره پوره عمل وکړل شي. او موږ په دې وړاندې هم دا خبره کړې ده چې که امریکا افغانستان کې امن او د سولې پروژې د کامیابۍ سره مخلص وي، نو ورته به د افغانستان ملي حاکمیت ته احترام ورکول او د دواړو خیس تعلقاتو خیال به ورته ساتل وي. ادارې اخیر کې لیکي چې دا ټیک ده چې افغانستان په تیرو لسو کالو کې ډېر پرمختګونه کړي دي چې په هغې کې د ملي اردو تربیت او افغان کرنسی مستحکم کېدل، په افغانستان کې د روزګار موقع پیدا کېدل، د بهرنیو کمپنیو دغلته سرمایه کاری ته غاړه کېښودل او ورلد بینک په افغانستان اعتماد پیدا کېدل شامل دي. خو که په موجوده وخت کې افغانستان سره ژمنې پوره نه کړل شوي، نو دا به په ډېره خواري د خاورې اړولو مترادف عمل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي په تیره اونۍ کې د پاکستان حکومت خپل 15 کاله وخت پوره کړ او راتلونکو انتخاباتو او د انتظامی تبدیلۍ ته لاره هواره کړه، چې په 1947 کې د هند نه تر آزادۍ وروسته لومړی آئینی جمهوری انتقال دی. ورځپاڼه په ټلویزیون باندې د پاکستان پیپلز ګوند وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته الوداعی خطاب په حواله لیکي چې وی ویل دا رښتیا ده چې په تیرو 15 کلونو کې په هیواد کې حکومت د پیو او د شاتو سیندونه نه دي جوړ کړي، خو زیاته کړه چې ټول وسایل یې د جمهوریت بنیادونه مضبوطولو لپاره استعمال کړي دي، چې د خدای د فضل سره نن جمهوریت ډېر پیاوړی دی او په راتلونکي کې به یې د ګډوډولو څوک جرأت ونه کړي. فائنانشل ټایمز لیکي پاکستان پیپلز ګوند او د پارټۍ مشر آصف علي زرداری چې د بېنظیر بھٹو تر وژنې وروسته د هیواد صدر وټاکل شو، په هیواد کې د جمهوریت مضبوطولو دعوی کوي چې پوځ پرې ډېره موده حکومت کړي او جنرل پرویز مشرف وروستۍ پوځي واکمن پاتې شوی دی. ورځپاڼه لیکي په غرب کې سفارتي چارواکي وایي چې په پاکستان کې د جمهوریت ته پاتې کېدو یوه وجه ورته دا ښکاري چې د حکومت د ځینو مخالفو ګوندونو لخوا د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ته واک په لاس اخیستلو د غوښتنو باوجود نوموړي داسې ونه کړل. ورځپاڼه په اسلام آباد کې د یو سفارتکار دخلي زیاتوي، جنرال کیانی په دې لړ کې ډېر سنجیده رول لوبولې دی او د خپلې وعدې سره سم یې په پاکستان کې جمهوریت ودې ته پرېښي دي. ورځپاڼه د سیاسي چارو تجزیه کار حسن عسکري دخلي لیکي دا د پاکستان د حکومت کامیابي وه چې 15 کاله وخت یې پوره کړ، خو حکومت یو لړ مسلې خپل شاته پرېښي دي چې د مخکې په پرتله زیاتې شوې دي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په اړه عام تاثر دا دی چې دا یو بې ګټې هدف دی او هیڅ بدلون پکې نه دی راغلی. خلک یې شاته پاتې او ناشکر دي او په راتلونکو وختونو کې به په هیواد کې د معاملې نه نړیوالې ټولنې ته ډېره لږه ګټه ورسیږي، خو ورځپاڼه لیکي دا حقیقت نه دی او زیاتوي د کلونو راهیسې روانې شخړې باوجود افغانستان کې اقتصادي، ټولنیز او کلتوري میدان کې د پرمختګ نښې ملاویږي. د 1 ستمبر د پیښې وروسته په هیواد کې دومره لوی بدلون راغلی چې د طالبانو د واک ته وخت تصور نشي کېدی. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د بجلی رسد د 1300 کالو په پرتله 1800 سیوا شوې دي. په 2002 کې په هیواد کې یوازې 2.3 میله پوخ سړک و، خو د نړیوالو په مرسته 1500 میله سړک اوس ښارونه له یو بل سره په رابطه کې کړي دي. په کابل، کندهار او هرات کې نوي هوایي میدانونه او د صافي په شان نوي هوایي کرخه یا ایرلاین خپل پروازونه شروع کړي دي چې دوبۍ ته روزانه 1 پروازونه لري. خو ورځپاڼه زیاتوي اوس هم هیواد د چیلنجونو سره مخامخ دي چې رشوت، د افغان حکومت نااهلي، ترهګري چې په اړه فکر کېږي سیمه ییز هیوادونه مرسته او تنظیم کوي پکې شامل دي، او د هر څه په غرب کې په افغانستان کې د تباهۍ په اړه دغه تاثر پیدا کړی دی. ورځپاڼه لیکي له بده مرغه نړیواله ټولنه چې د افغان حکومت مالی مرسته کوي د هیواد په دفاع کې هم خبرې کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
بالکل اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی او مشال ریډیو کوشش کوي چې تاسو د نړۍ او سیمې په اړه او همداراز د مختلفو تفریحي او نور خبرونې تاسو وړاندې کړي او د نړۍ د سیمې په اړه هم تاسو رپورټونه وړاندې کړي او تاسو یو مطبوعاتي کتنه دروو. له امریکا څخه خبرېدونکي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداری په اړه لیکلي چې هغه په ډېرو سختو حالاتو کې د پاکستان د ولسی حکومت مشري وکړله او هغې تر 15 کالو پورې ورسول چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل دغسې وشول او په لومړي ځل یو ولسی حکومت خپل دور یا خپل وخت پوره کړ. د بوریوال کاکړې تاسو غټ ټکی وړاندې کړئ.
لاس انجلس ټایمز د مقالې په پایل کې لیکي پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداری د خپل ولسمشري په ټول دوره کې لدی سره مخامخ وو چې آیا پوز به لواکمنۍ لری کړی او کنه. آیا غوسناک سپریم کورٹ به د لری کول لپاره یو قانوني پهلو را پیدا کړي او کنه، او آیا خپل منځي اختلافات به نازک ائتلاف مات کړي او کنه؟ ورسپانه لیکي ولسمشر زرداری او د هغه حکومت د خپل دورې په پوره کولو سره د پاکستان په تاریخ کې لومړنی داسې ولسی حکومت سو چې خپل قانوني دوره سرته ورسوي. ورسپانه زیاتوي که څه هم په ولس کې د ولسمشر زرداری د مینوالو فیصدي یوازې 14% ده، خو دا څرګنده ده چې نوموړي خپل سیاسي بقا په هنري توګه وساتله. د ولسمشر زرداری حکومت خپل دوره د تیرې شنبه په ورځ پای ته ورسوله، او د پاکستان په 15 کلن تاریخ کې په لومړي ځل دې ته لار هواره کړه چې واک له یو ولسی حکومت څخه بل ولسی حکومت ته انتقال سي. تر دې وړاندې په هر ولسی حکومت کې یا خو پوځ د کودتاو له لارې مداخله کړې وه، او یا یې هڅول سوي بهرني سیاسي قوتونه په وړاندې راغلي وو. ورسپانه لیکي لومړی به لنډمهاله حکومت واک سنبال کړي، او بیا به له انتخاباتو وروسته د روان کال په اوږدو کې د صوبایي او قومي اسمبلۍ غړي نوی ولسمشر وټاکي. که چیرې 55 کلن ولسمشر زرداری د دویم ځل لپاره د ځان په انتخابولو کې بریالی نه سو، نو به هغه وخت له واکه لاس واخلي چې نوی ټاکل سوی ولسمشر به سوګند پورته کوي. ورسپانه لیکي اوسنی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف به هغه وخت واک پرېږدي چې واکمن پیپلز ګوند او د اپوزیشن خاص ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ډله د نگران وزیر اعظم پر نومولو سره سلا سي. لاس انجلس ټایمز زیاتوي د پاکستان ولس د ووټ له لارې په واک کې بدلون په ملک د جمهوریت لپاره ډیر مهم بولي. د ورسپانې په لیکنه پر دې سربیره چې اوسنیو نظر پښتنو په ولس کې د ولسمشر آصف علي زرداری د ملاتړ کچه یوازې 14% ښودلې ده، خو شای د نوموړي ګوند یو ځل بیا دومره چوکۍ وګټي چې ائتلافي حکومت پرې جوړ کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدو، مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم شته. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو چې کوم ماموریت یا میشن وو هغه له دې وجې نور ختم دی چې دغه تل ترهګری اوس تقریبا ختم شوې ده، او په کار ده چې پاکستان باندې نور پام زیات شي، ځکه چې د دوی په وینا په پاکستان کې د ترهګرو پټنځوی نه دي. زموږ همکار معصوم میوند په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت په دې باور دی چې د ترهګرو ځالې په افغانستان کې ختمې سوي، او باید د ترهګرو پر ضد د نړیوالې ټولنې یو نوی ماموریت په پاکستان کې پیل سي. د کورونی چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په تیر یوه لسیزه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته په اشاره وایي چې دا هیواد له ترهګرو څخه پاک سوی، خو ترهګر له نورو هیوادونو ورته رالېږل کېږي. ښاغلی صدیقي د دوشنبه پورز په کابل کې د ایساف ځواکونو او د ناټو د ملکي برخې له ویان سره په ګډه خبرې غونډه کې د ازادي راډیو د پښتنې په ځواب کې وویل اوس د دې وخت را رسېدل چې په پاکستان کې د ترهګری پر ضد عملیاتو لپاره یو نړیوال اجماع رامنځته سي.
به هزارها تن از جنگجویان حراستگرا هنوز متاسفانه در آن سوی مرز مسئول
په خوشینی سره اوس هم زلګونه جنگلي او تروریستان د پولې غاړې ته په افغانستان کې د توتیو ځان وژونکو او ډلیزو حملو او ماینونو په جوړولو بوختي. آیا تاسو فکر نه کوئ چې له تروریزم سره د مبارزې د دوی ماموریت لپاره یو نړیوال اجماع ته اړتیا سته، څو د تروریزم اصلي مرکزونه چې د افغانستان د پولې اخوا ته دي لمنځه یوسو، او هغه دې ته تلری چې موږ دوه هم ځلې پرې ګټ هدف کار وکړو، او زموږ هدف بداوي چې تروریزم په سیمه کې لمنځه یوسو.
تروریزم در منطقه نشته نابود وکړي.
شاغلی صدیقي وایي د پاکستان په شمالي او جنوبي وزیرستان او د دې هیواد په نور سیمو کې 10,000 داسې مدرسې شته چې ترهګر پکې روزل کیږي، او بیا په افغانستان کې د افغان او بهرني ځواکونو او ولسی خلکو پر ضد د جګړې لپاره رالېږل کیږي. نو موري ویل چې یادی د پاکستان پر حکومت فشار راوړل سي، او یادی د دې هیواد له حکومت سره همکاري وسي چې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. همدارنګ د کورونی چارو وزارت وایي چې په 1991 لمریز کال کې 1300 تنه پولیس وژل سوي، تر 2000 ډیر ژوبل سوي، او دا د وړم کال په پرتله 15% ډیر والی شي. دغه وزارت وایي په دې کال کې د وسلوال مخالفینو په مرګ ژوبل کې 20% ډیر والی راغلی، او 3600 تنه مخالفین وژل سوي، او 6200 تنه نور نیول سوي دي. بلخ ایصاف وایي چې په 2012 کال کې 204 تنه نړیوال سرتیر وژل سوي. په افغانستان کې د ایصاف د قومندانې ویان جنرال ګونټر کټس وویل د سرحدي سیمو امنیت ورته مهم دی، خو دوی له افغانستان د باندې د عملیاتو اجازه تر اوسه نه لري.
په سرحدي سیمو کې امنیت په ستراتیژیک ډول د ټولې سیمې پر امنیت اغیز لري. ټول لیواله دي چې په دې سیمو کې امنیت ټینګ سي. درې اړخیز غونډې چې په منظم ډول جوړیږي، ایساف، افغانستان او پاکستان په منظم ډول پر دې خبرې کوي چې څنګه په سرحدي سیمو کې امنیتي حالت ښه سي.
په خاطر دې ولسمشر احمد کرزی هم له ترهګرۍ سره د نړیوالې ټولنې پر مبارزه انتقادونه کړي. ښاغلی کرزی په وار وار ویلي چې دغه مبارزه باید د افغانستان په کلو کې ونسی او باید د ترهګرو اصلي مرکزونه چې له سرحد اخوا په پاکستان کې دي هغه په نشه سي. بلخو پاکستانی چارواکو تل ټینګار کړی چې له ترهګرۍ سره رښتینی مبارزه کوي او په دې لار کې په زرګونو سرتیری او ملکی خلک وژل شوي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوردونکو، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زدکونکو څنګه د بلوچستان په پښتنو سیمه کې د تعلیم د ودی او په دې برخه کې د ستونزو د لمنځړلو لپاره مشتنه تعلیمی کمپاین سرتور سو پرون په کوټه کې د ایوی ستری ولسی غونډې په بڼه ختم ک. په دې غونډه کې د لزر په شاوخوا کې د خونځو مشمانو جینکو ولکانو برخه اخیسته. برکوال مخیل پر رپورټ لري.
سرج دریم کال دی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د محصلینو اورګان پی اس او د تعلیم لپاره مبارزه کوي او د کوټه په شمول د بلوچستان په شمالي پښتني سیمو کې د نوي تعلیمي کال لپاره له دوه سره د تعلیم د واده لپاره اوږد لاریونونه کوي. سرجنۍ میاشتنۍ کمپاین یک شنبه پای ته ورسید. د سازمان مشر کبیر افغان د دې لاریون په اړه وویل:
یو سال ودیش مېری لانی پریس کانفرنسونه د تعلیمي بهتري ترونوان لاندې وسوی مرز لا حکومت مطالبه کو چې دا ان قرار چې کار پنځه شی باندې ټول سرکاري افسران دا پابند شي چې هغه خپل بشان په سرکاري سکولو کې داخل کړي. د دې کمپاین په دوران کې د وسوا باندې سکولو نشاندې وسوا مرز مطالبه کوي له سرکارا چې دا ټول سکولو نخلاص شي. په سوونه او زرګونو غیر حاضر استادان
د پښتونخوا د محصلینو د سازمان په دې میاشتنی کمپاین کې په خپل د ښوونځیو زده کوونکو ګډون کاوه او هرې سیمې هر کلي ته د لاریون په بڼه ورتلل او خلک یې د تعلیم له ګټو خبرول. د تعلیمي کمپاین په وروستۍ غونډه کې یوې ویناوالې فاطمې همزولي وویل: پښتانه چې دومره له ستړو ستونزو سره مخامخ دي، علت یې د دوی بې سوادي ده. خو وایي پښتانه به نور د تعلیم په مخ کې د هېچا خنډ ونه زغمي. د دې میاشتنی تعلیمي کمپاین مقصد د بلوچستان په پښتني سیمو کې د تعلیم په مخ کې د هر ډول ستونزو له منځه وړل وو او یو مهمه غوښتنه یې دا وه چې پښتنو ماشومانو ته باید په خپلو مورنیو ژبو زده کړې ورکړل سي. دوی ماشوم نجونې چې د تعلیمي کمپاین وروستۍ غونډې ته راغلې وې غوښتنه یې وکړه چې د نجونو زده کړو ته د ځانګړې توجه وسي.
ما نوم زرمینه افغان ده. د نجونو لپاره زیات تعلیم ضرورت دی، ول چې اکثره خلک نجونې نه داخلي او په کور کې بند کړي. حکومت ته درخواست کوم چې ډېر ښه سکولان په کلي کې خلاصې کی او زه ډیر خوشاله یم چې پی اس او حالات دا مهم شروع کړی دي او دغه اکثره خلک خپل کشنیان په سکول کې داخله کړي.
زمانه مسیا افغان زنن ریلی باندې راوتل یم چې مش په هر کلی کې سکول غواړو، هر استاد په کلاس کې غواړو، هر کلی کې سکول غواړو. مش دا وایو چې خپل مور پلار الکان ان جونیور خاص اور پر ان جونی په سکول کې داخله کړي. مش نن دا ریلی راوتل را کم از کم 50% کشنیان دي دي په راوتل دي چې مش خپل تعلیم په مورنۍ ژبه باندې غواړو.
د پښتونخوا عوامي ګوند ایالتي مشر عثمان خان کاکړ هم د تعلیمي کمپاین په غونډه کې زرګونو ماشومانو ته وینا وکړه او په خپلو خبرو کې وویل: تعلیم د هر قوم د پرمختګ لومړنی شرط دی. خو وایي دلته د تعلیم په مخ کې د ولسونو له خوا نه، د مذهب په نامه د سیاسي ګوندونو او حکومتونو له خوا خندونه دي.
زمر د ملک حکمرانان کته هم زمر بچان ته تعلیم نه لکه بیا پر دې صوبې سکم حکمرانان راغلي دي، کاغه وزیران لګان دي او کوزیران دي.
اور ور سره کده بیوروکریسی ده نه غواړي چې پښتون بچان د هزاره بچی د پنجابی بچی د بلوچ بچی د یو هندو یو عیسائی بچی او بالخصوص د خوار بچی چې دی دا له تعلیم رنګه نعمت زه مخامخ سي.
د پښتونخوا ګوند د محصلینو د سازمان د دې میاشتنې تعلیمي کمپاین نتیجه دا وه چې په تېرو ورځو کې د بلوچستان ګورنر ذوالفقار علي مکسي له لومړي تر لسم ټولګي پورې د حکومت لخوا د ماشومانو لپاره په وړیا توګه د زده کړو اعلان وکړ. په تعلیمي لحاظ د وروسته پاتې ایالت بلوچستان په پښتني او بلوچي سیمو کې د تعلیم د ودې او پرمختګ لپاره د حکومت سیاسي ګوندونو او د شخصي مؤسساتو پرله پسې هڅو ته اړتیا ده او تر ټولو زیات د زده کوونکو او محصلینو سازمانونو د تبلیغاتي کمپاینونو په ترسره کولو سره د تعلیم لپاره ښه مبارزه رضا کولای سي. بارکوال میخیل، ازادي رادیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شي. زمونږ خبرونه تاسو کولای شي چې د ټوئیټر د لارې او د فیسبوک د لارې هم هغه ته راشي او تاسو واوري په ژوندۍ بڼه باندې په مشال ریډیو ډاٹ کام کې هم شته. اوس تاسو د باجوړ نه یو رپورټ لرو. د باجوړ ایجنسی په سبزی منډه کې د کارکونکو روزګاریانو په وینا چې څلور کلونو پس امن بحال شوی دی، کرفیوګانې ختم شوي دي، اوس د هغوی کاروبار ډیر ښه شوی دی او هیله یې دا ده چې دا کاروبار به نور هم پسې پراخه او ښه شي. زموږ همکار په دې اړه رپورټ لري.
په باجوړ ایجنسی کې 15 کاله وړاندې په سبزی منډی کې د کارکونکو په وینا روزانه به د لکھاو روپو کاروبار کېدو، ولې بیا پرله پسې څلور کاله روزګار بیخي په ټپه ولاړو. د منډی لږو زیات 400 دکانداران وای ډیر د مشکل سره ژوند تیر شو، ولې دا ساتي روزګار ښه شوی ځکه چې امنیت تر یو حد پورې بحال شوی دی.
زمانو پس لګبر دی من د لاور ناراضی، کراچۍ ناراضی، پینډۍ ناراضی، مردان ناراضی، پېښور ناراضی. مخکې زمونږ حالات چې موږ سبزی راړو کړې په زمونږ نه خراب شول، او موږ گزار کړل پیسې به زمونږ ضایع شوې. اوس د الله رب عزت رحم دی کړې زمونږ کړې په مرګ پوچته شوې ده. موږ ته د شپې لارې مزادي کړې دا مشر حکومت هم دردي کړې لګا نه.
د دې منډۍ نه په باجوړ ایجنسی کې تر د کومو سیمو پورې سبزیانې او شنې میوې رسی.
ول باچا د سلاردونه د مامونونه د عثمان خیلونه او درځي خلک اوس راځي او کړې په مرګ په باجوړ کې ختمه شوې. په دې په کرپی کې انقلاب کې شکل ادا کارو شنو په بر منډیانې وباغ منډیانو کې د ار یو سړی د چا دکانونه سوي د چا کتابونه سوي دي او ار یو دکاندار په کې د شلو لکو نه والد 1500 روپو پر پتاوان کې پروت.
بیا یو سپینګری دکاندار وویل هغه شند روزګار لکه چې 15 کلونه وړاندې د یو وار بیا بحالی به ډیره موده واخلي ځکه چې هر څوک روزګار بحال شوی، خو تیر وختونو کې د کارکونکو پیسې ډوبی شوي او اوس هغه شند وس نه کیږي چې روزګار خو ساتي.
مناسب مينو زما به تقریبا یو 16 لک روپیه شو 15 لک روپیه دی ګولم شو، خو مونږ ته تنظیمات تر اوسه پورې هیڅ هم نه ویل. بل چې زمون کم سرمایه‌ګانې وي هغه مته چاپل اور ته ویوړل، چا پینډي ته ویوړل، چا کراچۍ ته ویوړل، چا څوک کابل طرف ته وخت افغانستان ولا خلک وګنه مونږ مطلب کرنګي پر شو. وسم دا کار مطلب ډیر روان کلی دی، خپه سور باندې خپه خوشالي مانی، خو ان شاء الله تعالی چې دین نور مخکې لاړ شي.
یو بل دکاندار نه مو پختل ستاسو په نظر ستاسو روزګار څنګه خې کیدیش؟
رحمان الله یره زه 18 سال نه کار کوم. ګوره د انقلاب نه وړاندې شکم دی زمونږ د منډې نه معلومه تل افغانستان ته شګه سره د بدلا کو نړ د بدلا خلک برادر دلته روزګار او ازادي و هغه نور سره بده باندې پابندي ولګیدله. بیا زمونږ معلومه باندې شونه دلته زمونږ ته علاقه چې کم دی ډیره انتهایی کم ده او نور پاکستان نه لګه تورخمو په چمن پټول پاکستان نه لګه د بارډر کراس مون نظیر ازی کنه صرف واجاوړ واحد داسې علاقه ده چې دلته دابند دي. نو دلته خلکو ډېر مسایل جوړ شو، کاروباري خلکو ته خاص کر ډېر زیات مسایل جوړ شو.
خو دغه دکاندارانو ویل هر څوک پیسې ورسره لګي پاتې شوی او تیر وختونو کې یې تاوانونه ډېر کړي، خو بیا هم خوشبین دي چې روزګار ته به دوام ورکړي او ګټه به وکړي.
زمونږ د همکار رپورٹ مورید د باجوړ څخه. د خبر ایجنسی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اته رمان او رگزی ویلې دی چې په خبر کې به خامخه انتخابات کیږي او د دوی لپاره دوی تیارین هم نیول دي. په دې موضوع سره زمونږ همکار مرکه کړی د بسر کې بختلې چې په داسې حال کې چې په خبر سیمه کې د امنیت حالت ښه نه دی نو روان انتخابات به پکې څنګه ترسره شي؟ هغه وایي
الیکشن د تیاری سلسله کې زدار کوم چې تیاری تقریبا مونږ مکمل کړی ده. په دې کې مونږ پریزایډینګ افسران نور څوک اسسټنټ پریزایډینګ افسران دي او 4 پولینګ سټیشن دي او د غرنګ د ووټینګ پروګرام دی دا ټول بندوبست مونږ وکړی او امید لرو صدا الیکشن باب ډیر په خطوګه په خبر ایجنسی کې موشي نور ملک سره سره
په اول ځل باندې قبایلو ته سیاسي ازادۍ میلاو شوې دلته کې وس سیاسي ګوندونه هم کار کوي نو دغه سیاسي جماعتونو د جلسو جلسونو پرم څه ضابطه اخلاق جوړ کړی دی
او په دې سلسله کې همونګ یو دوزلی میټینګونه کړی دي سیاسي پټو سره چې دوی به یو ضبط اخلاق بساتی داسې خبره داسې بینر داسې جلسه یا داسې تقریبا نه کوي څنګه د بل امیدوار یا د یو فرقه یا د یو مقام ته زړه زاریږي یا داسې خبره ونه کوي څنګه د ملک خلاف یا د آئینی پاکستان خلاف وي او دغه شان بینر یا پوسټر یو خاص سایز دی دغه الیکشن کمیشن څخه کم سایز مقرر کړی دی هغې نه زیات باندې پابندی دی او احمد به مو سختی سره عمل کو څوک دې خلاف ورزی و نه کړی شي
د جلسو جلوسونو لبا پولیټیکل انتظامیه سکیورټی څنګه ور کوي
دا هغه پر طریقہ کار مونږ دا وزکړې چې کم سیاسي پارټي کم ځای کې جلسه کوي نو مونږ ته به اډوانس کې د خبر را کوي چې په دې ځای کې مونږ جلسه کوو او اغل ته به کم ځای کې جلسه یې نو هغه ځای کې به مونږ ورته پوره پوره د سکیورټی انتظامات به کوو څوره نفری ته لګول پکار یا مونږ موقعیت ته وګورو او مکمل او فول پروف انتظامات ول کوو
دغه د باړې نه ډیر خلک به کور شوي دي په جلوزو کډوالو کیمپ کې دي او په خور کې دغه خلک وټ څنګه چي
د دې پر خو دا کم ته آی ڈی پیز راغلي دي سب جمرود کې پرته دي او سب جلوزو کېم کې دي نور ځینو کې کم خلکو سره کورونو کې پرته دي دا غید پر مونږ ایف ڈی ایم سره دا کیس پورته کړی دی او په دې کار لګیا دی بل بل دین تعداد خو چې را څومره تعداد راغلي دي څومره کسان دي څوره وټران دي او دې پر دا پولینګ سټیشنونو سب نو بس کې دي چې په دې مونږ کاروي لګیا دي شروع دي ان شاء الله ډیزر به مونږ دا شی مخې دراوړو ټول خلکو ته براولو سدیو دا کوم آی ڈی پیز دي څکم دا به کورشی خلک دي دې بوټنه کم کم ځای کې بچي اي ته دا ځای موږ ته خيو څکه ار وټه د خپل ځان پته لګي زبه وټ چرته اچوم
په باړه کې د امنیت وزخه نه ده هلته کې پوځي عملیات روان دي او په تیرا کې هم د امنیت وزخه نه ده دغه خلک په الیکشن کې څنګه برخه اخلي د دغه سیمو خلک
باړه کې خو ډیر کم علاقې کې اپریشن شروع دي او زیاتر علاقې د سړي څخه کې اپریشن نشته دي خاص کر لکه برکم برخیل کلا خیل یا فرنٹیر روډ سره کوم علاقې دي په دې علاقو کې موږ کوشش کوو چې 10 ځکی پولینګ سټیشنونو ته جوړ کو چې د خلکو تګ را تک په اسانه باندې کې دي شي او هیڅ مسله نه وي او باقي څه کوم علاقې داسې ډېرې غدي چې کوم ځکه لګه دور افتاده یا لری علاقې دي او څه کوم ځکه خلک نشي تله یا سکیورټي په وجه باندې نشته یا امنیت نشته حالته نو اوس ډېر کم علاقې دي ان شاء الله کوشش کوو چې الیکشن په رغم په ست طریقه باندې موږ یو علاقې سره یا بل علاقې سره شامل کړو اسغه خلک ووټ ورکول نه پاتې نشي
اوریدونکو تاسو په خبر ایجنسی کې د اډیشنل پولیټیکل ایجنټ خبرې اوریدلې مشال ریډیو ته غوږی راځي چې د هارون بچا په غږ کې وسندر وره
دشمنی رات سیزی دبمونو پبارا بمنو پبارا دا ظلم اپٹکاد جنگنو لسنگرا ظلم اپٹکاد جنگنو لسنگرا واوا سپین کون تارا واوا سپین کون تارا